کابل کې تمه ذکر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه ده چې پاکستان او هغه واته تللې د طالبانو پلاوي باندې صلاح شوی دی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه به هم جزئیات ترسره شي. نور راپور نو مطلب هم لرو خو تر هسته د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضرې شي چې پر ولسمشر ترامپ د لګېدلو تورونو په اړه څرګندونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کړي.
با باور ما این شست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح
دیوی دوی په باور د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرخه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبري کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنځشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسېد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د خلیلزاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوي سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواو د کتنې احتمال نه ردوي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو وای په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. 209 شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې د چمتال ولسوالۍ په آسیاب شرف په کلی کې هوایي حمله وشوه. د خبر پانی له مخې د لومړي معلوماتي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته خبره کړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځې اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ترامپ د زاله لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی دی چې شاغلی والکر نن پنځشنبه په خپل خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د دیموکرات ګوند کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنې له خپل واک ناوړه استفاده کړې او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د اروپای اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لری کولو په اړه په اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. د اروپا د عدالت محکمې وویل د اروپایي اتحادیې مقررات د اروپا محکمو ته واک ورکړی چې د ټولنیزو شبکو په تېره بیا فیسبوک د هغو مطالبو د منع کولو یا یو مخ له منځه وړلو حکم صادر کړي چې کرکه خپروي یا تیری ګڼل کیږي. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیره شپه د اروپا د اتلولیو په لیګ کې لومړی بریا خپله کړه. بارسلونا د مسابقې په درېمه دقیقه ګول وخوړ، خو وروسته لویس سوارس سیالي لوبډلې انټر میلان ته دوه ګولونه ورکړل. د بارسلونا کپتان لوینل میسی چې له خوشېدو وروسته تیره شپه د لوبې میدان ته راوتلی و، خبریالانو ته وویل لا هم احساس کوي چې د معمول په شان لوبېدلی نشي. دی وایي خپله هڅه کوم. د روان فصل له پایله تر اوسه پورې دا لومړی ځل دی چې په یوه سیالۍ کې مې پوره 90 دقیقې لوبه وکړه. خوښ یم چې لوبه په ښه نتیجه پای ته ورسېده. د تېرې شپې بری بارسلونا لوبډله د اف ګروپ د جدول دوهم مقام ته ورسوله. په دې ډله کې لومړی مقام د دورتموند دی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. عام افغانان وایي کچیر د خبرې بیا پیلېږي نو له خلکو سره ټول جزئیات شریکول ضروری دي.
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادیدی نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضرور دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیلېږي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي
نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تقسیم بندي خلاصه شي. هغه ورسره شکایتونه کم و هلته تقریبا تقسیم بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنې به انشاءالله کېږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنې لري.
موږ د شکایت کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګرځبندیز لګیدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی. په دې اونیز پروګرام کې تر ډیره په کورنیو کې د کتاب لوستلو پر اهمیت او رایې جوړولو خبرې شوې دي.
په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږ پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتاب خانه حتی یو تخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي. په تور دی مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري.
ډاکټر عبدالهادي قریشی وو د سنود د پروګرامونو د بشپړ اوریدو سره د ازادي راډیو سره اوسه. ورزوده خبرونه د سرموزه ته پاکستان او افغانستان او افغان طالبان سلاسی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه شوی خبرې له سره پیل سي. اخوا یو شمیر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید ظهیر مال راپور کوي.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې لاره نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لار هواره شي. خغلی قریشی په دیلیدنه کې دا هم ویلی چې پاکستان غواړي دا ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمېر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، دوی به د هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د ښاغلي صدیقي په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دی وایي که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پراختیا مرسته وکړي، نو په پاکستان کې دې د ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي. بلورته بیا طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړي ویلي پاکستان ته دغه تللی دولس کسیز پلاوی له پاکستاني چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر دی چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې دې ستونزو د حل په باره کې مونږ سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادې نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډېر ضرور د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډېره ډېره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې
د وسوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نه میاشتې دوام وکړ. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړی دي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
لسونی خبر دوه انتخاباتو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د پیلېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته نن وویل په ځینو ولایتونو کې لاله وخت د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو کې رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اسان سره برجول کی او دا کټګورایز کی. نن به انشاء الله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورته چې شکایتونه کم وو هلته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوی ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنه به انشاء الله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4,318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
د موږ سپارښتنه دا ده چې یو د دې کړنې کاملا شفاف اوسېږي، اسناد دوی په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض څخه بزانو سده و کارکون که هم تر کنترول لان دیوی او بل دا چه دوی دی نوی قانون پا اساس بانده دا حق نداری چه بلاخت دی و مرکز رای پا مستقیم لور مباطل کردی دوی باید اغا دیگر دی کمیتی دی جورد پا خاطر چه کمیسون سروی
پا هم دی حل که دی انتخابات و خپلوا کمیسون لانتخاباتی شکایتون و کمیسون قواری چه پا تاکلی وقت شکایتون و تیری او پایلی دی انتخابات و کمیسون توسپاری دی انتخاباتی شکایتون و کمیسون دارد ورکوی چه لانتخاباتی محلی بیش سرسام با شکایتون و ترسیدن وکری او پایلی بای دی انتخابات و لکمیسون سر اشاری کیکری د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ پایلې د میزان په وښتمه او وروستۍ پایلې د اقره پشپړسم نیټه اعلان سي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو مو اوریدلې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت کې د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریک کړي د انتخاباتو کمیسیون د دارلین شاه رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت اغېز اچولی سي له ښاغلي ننګ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنات شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي چون هغه قسمت د قانون دی ته واک ورکړی د هغې مطابق به ټول شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په بند شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب د دې وخت مسله ده تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول دي چېرې نتایج تاسو غوښتنه ده ول څه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت تاسو ته وسپاري
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق ترېدي دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه دا چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره توافق کړو دې په جریان د دې کې شکایت او ګیله دلودل چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل دلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دوړو کمیسیونو په منځ کې توافق هم دی ټایم لاین باندې شوې ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متظم ما متيقن ما چې دا مدیریت تدوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي
یو څنګه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و یعنی په پایلو منفی تاثیر واچو دي د ور همغږي څه ډول مخکې روانه ده
زه یو څه چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوړو کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده زموږ سره د همغږي او موږ سره د هي مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دا د همغږي نشانه ده
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی
تغرز پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوی او د اف ام پر سل شری پنځه چپه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې هم صاف اوازې اورېدلی سئ زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو پورې دوام لري تاسو کولی سئ چې په بېلابېلو برخو کې زموږ راپورونه او تحلیلونه دغرز د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او د خپرونو مو تعقیب کړئ پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ اوس به ورسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یو راپورته. دغه دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دا دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شوي کسانو ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره هم کوي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي او دوی ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمیر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نامنو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلي خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو، جان محمد او خیر محمد، وویل
دوه طرفه جنگ ونسه گرفته مردم خسته مانده او دیگه
دوه ډلو ته جګړه روانه ده. خلک دلته راغلي او هیڅ هم له ځان سره نه دی راوړي. یو شمېر خلکو ته خیمې وشل شوي خو نور څه نه دی رسېدلي. ځینو خلکو ته رښتیا هم خیمې رسېدلي خو دولت باید ټولو ته رسېدنه وکړي. اوس مهال یو شمېر کورنۍ شته چې خیمې نه دي ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمېر بې ځایه شوي وایي چې تر دې دمه هغوی ته مرستندویه بنسټونو هیڅ رسېدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځېدلی نه شي او له بلې خوا حکومت او مرستندویه بنسټونه یې ستونزو ته رسېدنه نه کوي. صفي الله د کندوز او امرالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي، همدلته مو خیمه وهلې. موږ د امن غوښتونکي یو او کمیت نه ټینګېږي نو مرستې راسره وشي. موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو چې راشه او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندویه بنسټونو مو هیڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 4,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمې مرستې رسېدلي خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپل خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي، د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت رباط است.
د تخار ولایت پر رباط سیمه کې یو کم جوړ شوی او بې ځایه شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوی خو یو شمېر نورو بې ځایه شوی او ته چې له ولسوالۍ یو کلی راغلي او د ښارونو او مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، له هغوی سره د مرستې په پروسه کې ستونزه رامنځته شوې.
روند کومک رسانه ما یک مقدار به چالش مواجه میشه.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بې ځایه شویو د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندویه بنسټونو له لوري ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوې او له دوی سره به مرستې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې اړوند دیوې موضوع ته چې همدا اوس راورسید. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړه وایي چې د غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت ستراتیژیکو اړیکو مشره ناجیه انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبرۍ ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجیه انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مڼې هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې اناډولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د ویبلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا نسبه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا نسبه په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظري وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکن کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم عراق. په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان شوي ګرځبندي سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. سلطان محمد سرور له نورو جزئیاتو سره.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره له دې چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو وویل تېره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول چې په دې سره د درېو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل تېره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس و. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 45 کسان نور ټپیان شول چې ځینې پر بړي ګولیو لګیدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یوه سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوې وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړي او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې واک ته رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
ګرم د کندهار ولایت سمې دا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومه چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم دین چې پاکي ویي په ولس کې وچمش د کومه کومه خوا ونیسه نه زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې درې زره یې دوه زره ورکوي، چې دوه زره دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي، بس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي، د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویله ده چې له دغه غلا، له دغه شره، له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والی، نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې راوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و، دغه نې درغلي ولا که پکسي کې و چې پرسته دي نوم چې دا د یو پرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا کوي چې خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دې دامه کې کوو د ګوچ لګولو به فکره تذکره کته نه دی استعمال شوی. دا سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کې یو وای وای زما رای لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي دي ومن چې هر یو باچا سوار یو کانیا به سو هغه به وروره د وطن دپاره د خلکو دپاره د ولس دپاره یو ښه خدمت را مخته کړي دي. دا نور دغه دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر ورکړي د مسلمانانو په وینه کې بازی سره کوي بیا دغه انسان بحران تاچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وچې ازادي راډیو ته مرسته ولې اوس موږ خبرونه لا هم دوام لري. اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. وی ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولس مشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کوي. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بیروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راوځي چې پر ګرځېدو بندیز دی او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهیونکي ګاز شیندي او حتی ډزې کوي. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی کورت والکر بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ټرمپ د استیضا لپاره پلټنې کوي. د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لرې کولو په اړه اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیر شپه د اروپا د اتلبلیو په لیګ کې لومړی بریا خپل کړه.
مننه کوم اسما سروان. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسول خاطر پر دې څه خبره د نن ورځې سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وی نګدی راتلونکي به د ځوانانو کمکوي او ځوانانو ترمنځ د توکیو نړیوالو لوبلو لپاره د تکواندو تمرینات سیالي پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمرینات سیالي کې 23 ځوانان او 30 کمکوي ځوانان ګډون لري. د خاغلی سکندر په خبره لدی ډلې څخه 8 نفر د ځوانانو لټیم څخه او 10 نفر د کمکوي ځوانانو لټیم څخه د توکیو نړیوالو لوب ته انتخاب شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر همدار ازوی چې په توکیو کې د کواندو نړیوالو لوبې تر راتلونکي یو میاشت پورې پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د ساحلي والیبال د تمریناتي لوبو د پیل خبر ورکوي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخې مسؤل عارف قیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 13 ورځې پیل شوې او تر 3 ورځې پورې به دوام وکړي. د خاغلی پیمان په خبره د دې سیالیو په پایله کې د والیبال ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي روانه سیالۍ د 14 ټیمونو ترمنځ دي چې دغه سیالۍ به تر راتلونکي وی ونې پورې دوام وکړي. او له کرکټ لرو چې د سنگاپور، نیپال او زیمبابوی ترمنځ شلوریز لوبه په درې رخي سیریز کې نن سنگاپور له زیمبابوی دی بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته وزي. په دې درې رخي سیالي کې زیمبابوی او نیپال تر سنگاپور مخکې دي. بل خو د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ټس یا 15 ورځنی لوبه په دوهم ورځ هم روانه ده. هندستان په خپل لومړی پاڼه کې د وو لوبغړ په سوزیدو 502 منډي کړي او سویلي افریقا ته د منډو بلنه ورکړي ده. په همدې حال کې پاکستان له سریلانکا سره د 500 ورځو سیالي لړۍ وګټله. د درې لوبو په دې لړۍ کې یو لوبه د باران لامل مساوي شوه خو پاتې د لوبې پر لپسې پاکستان وګټلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته اینګه نمالی، ولی بی بی آبا به را باندې ایخه و سخی نوم ده ویلی زن آقا و خنده نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدی اکل خبری که و پا پایل که د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبری اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادی رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره یې د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام من است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه کې ښه نوم به یې را باندې ایښی و. ما هغه به زمور ته اینګه نمالی، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی و سخې نوم ده ویلی زن آقا و خنده نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې دیوا ده، بله یې روینا ده، یوه یې بیبی رقیه ده، بله یې بیبی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علوم اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصاله حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښته چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د
دنوم خودنه او دنوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي، یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر بارزښته ده، بارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهېږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې موږ دي په ډېره هوښیارۍ په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ګدي چې خپله یې خوښي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډېری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کېږي، په اضطراب اخته کېږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، د په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو. د وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نوم اخلو نو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محو کیدل ښیي. دا ثابته شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره زموږ علاقه د هغه وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیک مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرود، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنگونو چې راله بیا کتابونه ټول تراش او ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړی یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته ده، د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي. هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. از یې مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلې دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم هر کتابی چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم. زه خپله وطن کې مې تقریبا د نم سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو داغ زنه چې بېرته از راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړي د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو. همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل او که هغه موږ په مطالعې کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کېږي چې بېلابېل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هېواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بېلابېل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نقلونه په تاثر ویدلي وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لاملې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي، کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعاله ساتي، مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي، کتاب لوستل سبب د شناخت زموش کیږي، کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي، کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي یعنی سخنګوی شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وایي: کتاب هغه ملګری د چ په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه، په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې:
بلا شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دی زموږ په ټولنه کې، ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګره دی، او دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ باعث ګرځي.
250 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول کمبوتات پر کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي، ټول خلک باید کتاب ولولي. ورونه نه تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې موږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
مننه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو له کومو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتابوالو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېره ضروري ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دي د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان او څنګه نیول تر ځوانانو تنکې ځوانانو پر ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کچېرې مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره ووسیږي د کتاب د قلم سره ووسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې ووسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تخچه کې ووسیږي چې 15 جلد ووسیږي په تور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک لري وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایه
د یو تخنیکی خبر ده کده چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی دغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګا دی هغه فزیکی نقطه نظر از نه چې د په کوم ځای کې صراخ کړي په کوم ځای کې کینه په کوم تاریخ کې کینه مخامخ ور مثال د روشنايي وسیږي د دې څخه خبراته محیط سره آرام وسیږي غل مغالی ونه وسیږي او لدې ځین پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبره د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز لري
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید د پغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم شي چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه نو کېدای شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي زه په تور د مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولې دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوي تشویق کو چې غوي کتاب ته مخه کړي
دلته مختلف لارې موجود دي دا متودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپال ژوند پورې د خبرې هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوست د قاعده د بغدادي د ولوستل کنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه را وړې ده په تور د مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل شې چې د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر 2 کلنۍ پورې به وسې د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخونو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي ته کورنۍ پورې مثالونه ورته ورکې یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه توم نه لنګاده مغزي او مانوي جن وکړوي دا دونه مشکل کار نه ده نهایت مواد به ورته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
Thank you. ماشوم زرغون شي دی واکسین ساس کی ورتاج بندون شي پام چته پاته ماشومان شي چلو شي گل چه خزان شي چه خران شي دژوان پارا د ماشومان راتلون کتا مور افلارا نخدای د پارا د ماشومان راتلون کتا